خو دا وخت نه نیمې بجې دی، پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوشینه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبريالانو غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. ترک همدارز له پاکستانه په تیر د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې پرون خپور شوې لې د روان میلادي کال لپاره د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9000 مړي او د 9000 مړینو موارد ترلاسه کړي دي. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15500 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی. د سفارت د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پاملرنه وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي او د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه کې د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو هومره مو په ګټه دی.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف نیمه چه حکومت
وقت گفره
نیزاد حتی که ونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف ده پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندولو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوی صاحب تاسو ته او ښاغلی انصاري ته، ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دی دا دی یوی خوا د بل خوا منتخب محمد چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبکوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی، شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا پر اصطلاح او راولکی گی حاقوی امدتن ده پاوز او ده استخبارات و دخواه. دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه دسی یعنی جولانا یا مرور یا نظر واچ هوی مرور وکی نو په وشه چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، که هغې لږ سره مستقل کیږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه کله چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو یا دا د لور بنظیر بوتو هم بس نور پلاس هاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم لمانځه.
جانباز صاحب وبخښئ زه لاندې مداخله کوم، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت وو د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوځ لخوا؟
بیل شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې سیاسي تاثیر یې دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه دی چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم سټیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه ښه. په تعریف په دې معنی دی چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جانباز
پاکستان سره لوی څه محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دی کېده چې پاکستان ډېر مهم دی ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راضی پاکستانی ملایان راضی چې دوی ورته کله مولانا وایي کله ورته د حقانیان وایي کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي. او هغه ملایان چې پاکستان راضی دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځل متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زی د پاکستان د حاکمه ډله پاپونستان
کور ودان. جنبه صاحب ډېره مننه، راځئ چې د ښاغلي انصاري صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاري صاحب، په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د اوسنیو واکمنانو لپاره څه فکر کوئ؟ پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خادل الودین تاسی، خادل جانباز همکاران و طول معزز و عوریدون کتا، سلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره، هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره، پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي، هغه ته د پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو، دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه، بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو، د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلوونکی حکومت به وي، چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم څرګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم څرګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي، د مختلفو قومونو، که هغه بلوڅ دي، که هغه پښتانه دي، که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیري او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري، دا چیلنجونه او ګواښونه یو خوا، د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت بل خوا، او په سیمه ایزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې، د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري، او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي، او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي، دا هغوی پړه په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت اچوي. دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اسان او ډیرو هڅو ته به اړتیا ولري چې
انصاري صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو،
نړیواله کچه موضوعاتو ته مثبت
لوري ورکړی شي. انصاري صاحب، که نور خواوې پریږدو، کورنۍ ستونزې پریږدو، د پاکستان یو عالم ستونزې دي، تاسو ورته اشاره وکړه، له سیمې هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي، که د افغانستان مسلې ته راشو، دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي، او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي، نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ، د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و، پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې
حتی د افغان کډوال په منځ کې وای داسې کسان دي چې له ترهګریزو ډالو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت ورنه وچې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه، که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکدارې کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قایم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتو نه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز پاساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه ستراتیژیک هومپ یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه چې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ دغه چې د کلتوري فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپلې تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنی حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې
له گاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعاً هم دي کې هغه سیاست کې ورته اوریز ما غږ
ستاسو غږ لرو جنباس مهربان ادامه ورکړه.
او نه پوهېږم یو انعکاس پیدا کېږي. بهرحال دا یو هغه سیاست چې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څېره ده چې پوز راوړې ده په یو تاکتیکي را دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولی دی. تمن چې د کابینه ډېر لرزانه ده، تاسو هغه ترکیب د کابینې ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکېچ ګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېری ورباندې مغرورانه فکر کوو چې داسې یو خاص هېواد دی، هغه چې نشته دا هېواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې ښاغلی لودین هغې تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هېواد د جوړښت نه راپه دی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقي دی، ولو چې دوی تکتیکي لاسرالونی هم په مقاطعو کې درلودلې چې هغه د افغانستان یوه پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنگ په خاطر. دغه سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ته ډېر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقوی شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړې ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي، چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی په دوی باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسېږي. او ایت نوه خوشباورانه امیدواری د پاکستان
په
سوچ پاکستان
دغه د تیر حکومت کلینیک کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډېر خلک موافق نه دي. هر څوک چې هېواد ته لاړ سي که هغه به لازمه خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پرېکړې وکړه، شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول، دغه پروسه هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګ راتک، مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې، وو پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و، اما دا هم د پاکستان له خوا اجباري سول چې لانجه رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شو. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاد غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتک په برخه کې، دغه برخه کې دوی هیله مند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوي همدغه لانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخ شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلن کې، د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي، او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې، د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسي ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، ترڅو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې، په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقانی ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل، تحقیر کېدل، بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي. تر اوسه دا مسؤلیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیلمندي ونه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې، هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه تم لودین ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبانو باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاسیدونو څخه، نه خیر، یو مسول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو سرمو وشړل. تاسو هیڅ شی ونه شو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تولینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري، او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتن کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه، دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په وساطت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې یا له افغانستانه تللې او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغسې د چین، دغسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي، تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بادارانو د سایسو ته په جدیت سره په چمینه او سنگر کې ناست وي، او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي، او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي، او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي، ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غوث جانباز، او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.